په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري ګړه کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې دروو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په بنو کې د متحده انجمن تاجران احتجاجي پلتنن پر دریم ورځ هم روان دي. د چمن پلتوال وای حکومت یې غوښتنې منلې دي او پاکستان په فرانکفورت کې پر خپل کونسلګرای حمله غندلې ده. اوس د خبرونو تفصیل. په بنو کې نن پر دریم ورځ هم خلکو د پوځي چوڼای مخې ته پلت وهلو ته دوام ورکړی. د پلت مشرانو نن مشال اړو ته وویل چې هغه سرتیری د سزا شي چې په احتجاج کوونکو یې ډزې کړې دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف د جولای پر شلمه په یو بیان کې وویل چې د ډزو په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. په بنو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو پلویانو د جولای پر 19 مظاهره کړې وه. په زرګونو د دې مظاهرچیانو غوښتنه کوله چې د پاکستان ریاست دې د ښو او بدو طالبانو توپیر ختم کړي او امنیت دې راولي. کله چې دوی پوځي چوڼای ته نږدې شول نو ډزې وشوې. مظاهرچیان وایي چې ډزې امنیتي ځواکونو کړي، دوه کسان یې وژلي او ویش یې ژوبل کړي دي. تر اوسه پوځ په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان په پښتونمیشته سیمه چمن کې پرلتوالو ویلي دي چې حکومتي چارواکو یې غوښتنې منلې دي او د کندهار له سپین بولدک سره تګ راتګ د پخوا په څیر بحال شوی دی. د پلت کمیټې او پښتونخوا ملي او عامي ګوند غړي ولسیار خان نن مشالډو ته وویل چې حکومتي پلاوی د جولای پر شلمه یعنی پرون په کوټه کې د پلت لستاو سره د مذاکراتو وروستی پړاو ترسره کړ. د ویل د حکومت له لوري پلاوی کې د بلوچستان د کورونا چارو پخوانی وزیر ملک عنایت کاسه، د امنیتي ځواکونو یو افسر او له اسلام آباد ورغلي چارواکي شامل ول. خان وویل حکومتي پلاوی په تیرو میاشتو کې نیولي کسان نن په چمن کې پرلت ته ورغستل، لغوی خوشی کړل، ور باندې درج مقدمه ختم کړي او اعلان وکړ چې د چمن پر لاره به تګ راتګ د 2023 کال د نومبر تر لومړۍ نیټې په مخکینی حالت کې بحالیږي. د پلت کمیټه غړي زیاته کړه چې د سیمې اوسیدونکو به اوس د پخوا په څیر په شناختي کارډ او تذکرو له سپین بودل سره تګ راتګ کوي او پنډیان یا لغړیان به هم په آزاده سامانونه لیږدوي. ولسیار خان ویل د حکومتي پلاوي اعلان سره سم د چمن او سپین بودل لاره چې له شاوخوا 9 میاشتو راهیسې ترلې وه بیرته خلاصه شوې ده. د بلوچستان او پاکستان حکومت لا د چمن د پلتوالو غوښتنو د منلو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. د پاکستان پخوانی لنمحالي حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر چمن او افغانستان سره پر نورو لارو د تګ راتګ لپاره د قانوني سفري اسنادو لرل لازمي کړي ول چې پر ضد یې په چمن او انګورو ډکې احتجاجونه پیل شوي ول. د ټانک په مچنخیلو کې وسلوارو د سکول یو استاد وژل دی. دا خبر د ټانک ډي اس پي شریف الله نن مشالډو ته کړی. هغه ویلي د پیښې مقدمه درج کړی او پلټنې پیل کړې دي. د وژل شوي استاد میراجان زوی محمد فرقان نن مشالډو ته ویل چې د خپل پلار مړې سهار په مچنخیلو کې موندلې چې تشدد ور باندې شو. بلخوا په ټانک کې نن پر سلورم ورځ هم د امن لپاره احتجاجي پرلت روان دی. د پرلت یو مشر پتولالا بیٹنی نن مشالډو ته ویل پر زیاده دی چې د امن غوښتنې ومنل شي د سیمې بیګونا خلک وژل کی.
موږ په ټانک شي دار نه ځان موږ چلاره مرواز ده. خو دی افسوس خبره ده، امبوشته ټیچر میرا جان نامي چې بیٹنای ته په تشدد سره په ګولې نه دی استلای دار نه مرواز ته ولای. نو یو تر ته موږ مذاکرات روان دي، خپل تر ته لاسونه ورته ملاویږي.
بیټنی زیاته کړه چې حکومت د سیمې د خلکو د امنیت ساتنې لپاره جدي ګامونه پورته نه کړل نو خپل احتجاج به لا پسې پراخ کړي. په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو د اسماعیل خان لکې مروت ټانک او بنو کې وسلوال بریدونه او د نامنای پیښې زیاتې شوې چې ولسونه په وار وار د مخنیوي لپاره احتجاجونه کړي او پلتونه یې وهلي دي. حکومت او پوځ دریځ لري چې د نامنای ختمولو لپاره د عزم استحکام په نوم نوي پوځي عملیات پیلوي. خو د خیبر پختونخوا او بیلابیلو سیمو کې پر ضد احتجاجونه شوي دي او خلک او ګوندونه وایي چې تر دې وړاندې هم پوځي عملیات شوي دي، خو نه یوازې خلکو ته پکې زیانونه رسېدلي بلکې امنیت هم ورسره نه دی ټینګ شوی. تاسو مشال لیډو ته وګورئ. پاکستان په فرانکفورت کې پر خپل کونسلګرای حمله غندلې ده. پاکستان ویلي دي چې جرمني په فرانکفورت کې پر خپل کونسلګرای د سختدریزو د یوې ډلې د حملې او د هغې ودانۍ د امنیت په ساتلو کې د جرمن چارواکو د پاتې راتګ کلکه غندنه کوي. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د جرمني حکومت ته سخت احتجاج کوي او له برلن غواړي چې د ویانا کنونشنونو له مخې د خپلو مسؤلیتونو ترسره کولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي او په جرمني کې د پاکستان د سفارتي ماموریتونو او پکې د کارکوونکو امنیت باوري کړي. شي. د جرمني حکومت له د پاکستان د بیان په فرانکفورت کې د پر کونسلګری د حملې په خبرګون کې سندي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په بیان کې نه روښانه کړی چې پر کونسلګری حمله چا ولې کړی او نویت یې څو. خو پر ټولنیزو شبکو یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې ښکاري یو کس یو ودانۍ ته ورداخليږي او هلته د پاکستان بیرغ ښکته کوي. دغه کس شاته یو شمېر نور کسان هم ولاړ دي چې د افغانستان درې رنګه بیرغونه ورسره دي. مشال ریډیو په خپلواکه توګه پر ټولنیزو شبکو د خبرې شوي هغه ویډیو تصدیق نشي کولی. البته د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرمني څانګې دن پر فیسبوک او ایکس په بیان کې وویل چې غړي په فرانکفورت کې د پاکستان د کونسلګرۍ مخې ته د غورځنګ د مرکزي شورا پر پخواني غړي او ولسي شاعر ګیلمن وزیر د برید پر ضد سوله ییز مظاهره کوله. خو د پاکستان حکومت یې د هغه احتجاج د ګډوډولو هڅه وکړه. د پی ټی ایم په بیان کې د دې دعوې د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې شوي. خو دا یې ویلي دي چې د غورځنګ د جرمني څانګه په هغه ځای کې د ټکر په مخنیوي وتوانېده او وضعیت یې کنټرول وساته. بیان زیاتوي چې پی ټی ایم یو سوله ییز غورځنګ دی چې په کلکه د تشدد مخالفت کوي. ګیلمن وزیر د جولای پر ومه په اسلام آباد کې په یو برید کې تر ټپ کېدو څلور ورځې وروسته سا ورکړه. او روسیې د اوکراین د انرژي پر بهبناو میزایلي او ډرون بدون ته دوام ورکړی دی. د خارکیف والی اولی سنبوف ویلی په چې پرونی میزایلي برید د اوکراین په هغه ختیځ سیمه کې دوه کسان وژلي او درې نورې ټپي کړي دي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي چې دفاعي نظام یې د هیواد په پنځو بیلابیلو سیمو کې له اوولس روسي ډرونونو څخه دیارلس ویشتلي دي. خو د سومي او خیرنیف چارواکو ویلي چې روسي ډرون بدونو د اوکراین په شمال کې د انرژي ځینې تنصیبات ویجاړ کړي دي. د اوکراین د انرژي د کامی دفتر یو مامور اوکراین هو ویلي چې په مرکزي پولتاوا سیمه کې هم د انرژي یو سټیشن په ډرون برید سره په نښه شوی. د پولتاوا والی فیلیپ پرونن ویلی چې د برید له وجې د غسیمې زرګونه خلک له بجلی او اوبو بې برخې شول. په عین حال کې اوکراینی چارواکو د جولای پر شلمه خبر ورکړی چې په جنوبي ښار میکولیف کې د ماشومانو د لوبو پر یوازې په روسي میزایلي برید کې د وژل شو شمیر څلورو ته لوړ شوی دی. د مشال ریډیو د خبرونو پای. د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې لرو. په بنو کې نن پر دریم ورځ هم د متحده انجمن تاجران تر سوره لاندې د امن لپاره احتجاجي پرلت روان دي. نن بیا په ټانک کې پولیسو د سکول دی او استاد مړې موندل دي. د ټانک ډي اس پي وایي چې د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې. د چمن پرلتوال وایي حکومت یې غوښتنې منلې دي. په دغه اړه د پرلت کمیټې له وغړي سره مرکه لرو. د کورمې په صده کې پرون ځایي خلکو د دوی د ورکو کسانو د منځلو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرې یو ویناوال د حکومت پر ترهګرۍ ضد پالیسۍ نیوکې وکړې.
دا علاقات د سختې لهجې په لې کوي دا د ټولو پالیسیو دا د ټولو بردو ریسپانس.
نیلی دال مشال رادیو سره اوسه. اورنې موضوع تر ازو چې د بنو د احتجاج دا نن په دریم ورځم هلته د انجمن متحده انجمن تاجران تر سوره لاندې احتجاج روان دی. د غلطه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران ځایي مشران او پلویان ورزي په لټه ویناوي کوي. د امن غوښتنه کوي او تر څنګه حکومت غواړي چې هغه سرتیری سزا کړي چې د جولای پر نولسمه د هم په بنو کې د عمل لپاره چې کوم لوی لارون شو لوی احتجاج شو په هغه باندې ډزې کړې وي. دوه کسانې وژلي دي او شاوخوا ویش پکې نور په هغه پیښه کې زخمیان شو. دوی د هغه سرتیرو ته د سزا غوښتنه هم کوي. تفصیل اورو د عمر وزیر په دې رپورټ کې.
متحده انجمن تاجران د سیوري لاندې بنو کې ځایي ولس لخوا پر لټ دوام لري. یاد پر لټ د جولای په شلمه وروسته لاغه پیل شو چې د جولای په نونسمه د غلطه امن مارچ کې د ډزو پر مهال یو کس ووژل شو او وویش نور جو بل شول. د ډزو پیښه هغه مهال وشوه کله چې امن مارچ ګډونوالو کې ځنه کسان د فوج چوڼې ته په 15 جولای حمله کې ډنګ شوي دیوال باندې وردن نشول. د 19 جولای په امن مارچ کې لسګونه زره خلک جمع شوي ول او حکومت نه د امنیت ټینګښت غوښتنه کوله. پر لټوال وای چې یو غوښتنه ده چې امن به حکومت ټینګوي، د وسلوالو فعالیتونه به ختموي. جمع شو خلکو ته د مختلفو سیاسي ګوندونو غورځنګونو او ځایي مشرانو لخوا ویناوي کیږي. د ملي جمهوریت غورزنګ مشر محسن داوړ پر لتاوینا کې وویل چې دا من په غوښتنه با ټینګ ناسوي، داد می تشدد د لارې به خپل حقونه غواړي. د بنو دغه پرلت د بنو پولیس لائن او د فوج چمړې مخې ته پیل شوه چې د پرلتوالو کمیټۍ مشرانو سره د حکومت انتظامی مذاکرات هم دوام لري، خو لای نتیجې نه دی ورکړې. د بنو تاجرانو اتحادیه یو مشر پیر نور محمد شاه مشال ریډیو ته وویل چې د امن په غوښتنه به تر هغې ناست وي تر څو چې حکومت او فوج د امنیت ټینګښت په ښه ډاډ نه وي
ورکړي. چې پدا علاقہ شې امن وي او پدا علاقہ شې بدامنی نه دغه بدامنی دروې د می 16 لک عوام د حکومت سره او د ادارې سره شنه بشاوې لري چیرې د شاکو شو باید د دښتګر دي مش کوم اور فرای مش د خیتا د سټل یادو س ایجنسی نو د قانون لون ده دو
د بنو ضلعي انتظامیه او فوج له اړخه په دغه پیښه لاسه غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو د انتظامیه له چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د بنو مشرانو سره یې خبرې روانې دي پر لتوال بازار مطمئن کړي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د بنو د پیښې غندنه شوې او وزیر اعلی علی امین ګنډاپور د شفاف پلټنو کمیشن جوړولو پریکړه کړې. د بخنه نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم ویلي چې پورم نلاریونوالو باندې ډزې کول د نړیوال بشري حقوقو او خپل د پاکستان اساسي قانون چې پورم نلاریونوالو ته ورکړې د هغې څخه سرغړونه ده. د بنو اوسیدونکي وایي چې حکومت ته پیغام ورکوي چې خلک د امن تږي دي، نوره نامني نشي زغملی او په دغه غوښتنه ناستي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
په بلوچستان کې د چمن پرلتوالوایي حکومتي پلاوی ورسره تر مذاکرات ورسته د دوی ټولو غوښتنې منلې دي. د پرلتوالو په وینا حکومتي ټول بندیان هم خوشی کړي او د سفر لپاره د پاسپورت او ویزې شرط یې هم لري کړی دی. د پرلت کمیټي یو غړي ولسیار خان نن مشالډو ته وویل چې اوس د چمن او سپین بولدک خلک کولی شي پر شناختی کارډ او تذکره د یو بل خواته تګ را تګ وکړی شي. دا پرلت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې پیل شو. له ولسیار خان سره زموږ همکار سمد شبنم مرکه کړې او په سر کې ترې د شو مذاکراتو او وروسته حال پوښتلی دی.
نور د پرلت کمیټي او د حکومتي طرف له خوا چې ریکټ عنایت خان کاسوی او برګیډیر د اسلام آباد کې مو چې موږ یو پړاو مذاکرات په کوټه کې یو ځل وکړي، بیا مې دوم پړاو وکړي، بیا د هغه په اړه ابراهیم احسن چې کوم وصولو نو په هغه په لړ شي پرون چې څوک څلور کېدې زموږ په چمن کله کې بندیانو هغه راایلکو او بیا چې کوم په فایرو کې پنځه کسان زموږ د پرلت له صادق او اسلام مرګري او کمانډر ولی محمد بوګي او داسې دوه نور مرګري دا چې کومې کیسې په فایرو کې دا ټوله نن د چمن پرلت سټیج لرا وستو او دې هم رایلا کو او دا اعلان چې کوم زموږ در مابند کوم میډیټر وو د ایډیکیټ عنایت کاستي نو هغه بیا دا اعلان وکړي چې سبا سبا دروازه د 1 نومبر ته مخکې چې کوم طریقه کار وو پر تذکره او په شناختکارډ راغه به لی او د کښنې د غړیانو چې کوم د روزګار وولو هغه به د پخوا په شان لی نو دغه اعلانات نن زموږ په سټیج باندې وصول زموږ کډیان یې راایله کړو او دروازه یې د پخوا په شان باندې چې د دې ول چې د نن د 1 جولای سبا
حکومت
حکومت او تاسو ته به موږ فری پاسپورټ درکو او ویزې به در فری کړو یا ای کارډ به درکو. دا د حکومت زموږ صدقه ده.
اوس به دغه دروازه کله خلاصیږي؟ کله به دا تګ راتګ شو؟
دا خو دی چې نن کوم رالو پر سټیج د علاقې چې نن یعنی د یوشت جولای څخه به دا دروازه خلاصیږي. البته موږ بیا هم د پرلت کمیټې نن پر سټیج دا اعلان وکړي که چېرې حکومت زموږ سره په دې وعدو کې وفا نه وکړه چې یعنې دا کوم زموږ سره خبرې منلې دي، که دا نه وکړه موږ به بیا که چېرې د یو هفته قدر یا لس ورځې موږ به دا ته ګورو که چېرې زموږ سره په دې کې یا درغلي وایي یا موږ ته دوکه وایي یا بل داسې پلان وولو، نو بیا به موږ د بېرته خپل پرلت ته دوام ورکړو. بیا به پرلت کښېنو بېرته به دا خپلې غوښتنې کوو.
یعنی تاسو به د تګ راتګ هڅه کله کوئ؟ دغه به کله عملي کوئ؟ د تاسو ته چې اجازه ده
شروع سوله تقریبا خلک ولاړو اوس ګڼه ګڼه ده، خلکو کلي دي چې کوم خلک پساو هغو خپل هڅه کوي چې اوس نن واوري که چېرې نن بېخي نه اوس اوس د سبا سار او د هغه خواس د طرفه څه د طرف افغانستان ته چې کوم خلک د چمن هغې هلته پساو هغه تقریبا څه کسان یې راعلاقو.
د مشال ریډیو واتساپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتساپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. د ټانک په مچنخیلو کې وسلوالو د سکولي استاد وجل دی. د دې خبرې تصدیق د ټانک پولیسو نن مشال ریډیو ته کړی او زیاده کړي ده چې د پیښې پلټنې پیل کړي دي. بلخوا په ټانک کې نن پر څلورم ورځ هم د امن لپاره احتجاجي پرلت روان دی. د پرلت مشران وایي که حکومت د سیمې د خلکو د امنیت ساتنې لپاره جدي ګامونه پورته نه کړل نو احتجاج به لا پسې پراخ کړي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د ټانک ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نامعلوم کسانې نن سهار په مچنخیل سیمه کښې د میراجان په نوم پېژندل شوی استاد په تشدد وژلی دی. د وژل شوي استاد زوی د پېښې حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
زما نوم محمد فرقان بیټن ده او د پلار نوم یې میراجان ده. دا ګورنمنت ټیچر وس لکه موږ بیسیکلی یو د مچنخیل او کډه مو کړې ده ملازی چې بیا هلته دا کله ځمکه کې ټکتر سره انعکاس کولو د هغې نه روانو مشام موږ سات بیس باندې دې سره رابطه سره وه بیرې چې بس د سارې درګم هغې بعد چې موږ لمانځه نه رالو واپس کور ته بیا موږ ته سره رابطه کولو نمبر یې بند راتلو. بیا سهار پسې ووتلو موټر سایکل مې لاس له دا نه وه بیا هغې بعد پاسې بوتله ورته وایي ډب پولیخیل هغې علاقې چې دا بیا پکړه وو تشدد
د ټانک پولیسو ڈی ایس پی شریف الله ویایي چې په مچنخیل سیمه کښې د استاد د وژنې پېښې پلټنې راونې دي. په ټانک ضلع کښې د امن غوښتنې د پوره د احتجاجي درنې یو مشر ویایي چې په یوه لوري د ضلع اوسېدونکي د حکومت نه د امن غوښتنه کوي، په بل لوري په ضلع کښې یې استادان هم وژل کېږي.
پټانګ شي د امن جرګې د ټولو قوامو د امن په حوالې سره د ډی سي آفیس مخې شي در نه ده نن مو څلورم ورځ ده نن د موږ باره رکنې کمیټې مشران د ټولو قومو نمایندګي پکښې شامله ده هغه نماینده وفه چې ده د حکومت سره مذاکرات کوي. خو د افسوس خبره ده موږ ته یې ټیچر میراجان نامي چې بېټنۍ ته د مچنخیل اوسېدونکی ده په تشدد سره په ګولۍ یې نه ده ایستلی درنې ته راواستولی، نو یو طرف ته مې مذاکرات روان دي او بل طرف ته لاسونه ورته میلاویږي. هغه لاس موږ اوس ولمبولی دو دغې درنې ته حواله کړی کورول اوس موږ د دغه دلته اجتماعي جنازه کوو د عدالت د جج مخې ته او د ډی سي آفیس مخې ته څلورم ورځ ده چې شکر ډاون استال ده دا یې موږ پلان ای وو چې بازار بند تورې جنډۍ احتجاج او ورسره د پولې بایکاټ پلان بی به یې موږ سبا روانېږي چې هغه به بیا ډېر سخت دي هغه شېبه چې کوم سکورټي فورس دي او له کومې دروازې پالیسي راغلې ده اما مړ کوي اما ته دا مخالف ساتي یې موږ به انشاءالله هغو ګنټو مخې ته درنه ورکوو.
د ټانک ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو ته ویلي دي چې د احتجاجي درنې مشرونو سره یې مذاکرات راوندي او په ضلع کښې د امن حالات ښه کولې د پوره پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دی خو د ټانک احتجاجي درنې مشرونو ویایي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې د امن حالات ښه کړي نه وي تر هغې وخت پورې و یې د ضلع اوسېدونکي په احتجاجي درنا کښې پلاتۍ وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو، په پاکستان کې ک هیوی خواته بلوچ فعالانو د لادرکه کسانو ضد احتجاجونو ته دوام ورکړی، نو بل لوري ته پرون په کورمه کې هم سلګونه کسانو د دوی د ورکو کسانو د خوشي کولو لپاره مظاهره وکړه. دوی تور پورې کړل چې په وروستیو کې د وسلوالو ضد عملیاتو پر مهال امنیتي ځواکونو ځینې کسان پورته کړي او له ځان سره یې ساتلي دي. امنیتي ځواکونو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې ځینې کسان تر اوچتولو یې وروسته بیرته خلاص شوي دي. په دې اړه د طارق اورکزي رپورټ اورو چې د پرونی مظاهرې د ګډونوالو په شعارونو پیلېږي.
دا نارے د کورمی په صدک کې د خلکو جبري لادرکه کېدلو پر ضد د شوي احتجاجي مظاهرې پر وخت وهل شوې. د خالی پرس په سلګونه سیاسي غړي، مدني فعالان او مقامي خلک د سیمې په مرکزي چوک کې راغون شوي ول چې به درکه شوي کسان د مندلو مطالبه کوله. په احتجاج کې شامل د غوزګړی عمران مقبل د خپل تقریر پر مهال الزام لګولی د سیمې ډېر کسان پوز او یا ملشی ځواک اوچت کړي چې بیرته هغوی خپلو کورونو ته واپس نه دي ورغلي. مقبل زیاتوي که چا څه کړي وي نو مقدمې در باندې درج شي، خو مزید دي نور په غیر قانوني توګه سوک نه ساتي.
دا احتجاج په داسې وخت کې شوی چې په کورمه کې امنیتي سرتیرو سمو د وړاندې علاقې ته ورغلي، نامعلوم وسلوالو ته پناه او خوراک څکاک ورکولو په تور سینې مقامی خلک نیولی. په سیمه کې داسې هم شته چې د مقامی خلکو تر مخه د لټونې عملیاتو پر وخت هغوی له خپلو کورنو اوچت کړی شوي. که څه هم د بېدرکه کسانو کره شمېر مخې ته نه دی راغلی، خو زیات کسان په منځني کورمه کې ورک دي. د جولای په شلمه په شوي احتجاج کې یو شمېر هغه خلک هم موجود ول چې خپلوان یې په تېر وختونو کې بېدرکه شوي. له خیبره یاد احتجاج ته ورغلی یو مدني فعال خانولی افریدی وایي دا ډېره د افسوس خبره ده چې یو کس پر دغه اوچت شوی چې له هغه د ټوپک په زور وسلوالو ټوډۍ خوړلې ده. افریدی زیاتوي د امنیتي ځواکونو دا ذمواري ده چې سیمې ته ورغلي وسلوالو پر ضد کاروایي وکړي، خو هغوی کلو ګرځېږي. په کورمه کې لسمو دې راهیسې د امنیت وضع خراب ده. په لنډو وختونو کې هغلته نه یوازې پر امنیتي سرتیرو بلکې په عام خلکو هم وسلوال بریدونه شوي. په سیمه کې پوز او ملشی ځواک هم د وسلوالو پر وړاندې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. د میرباغ پټان عبدالخالق وایي پوز خو مخکې هم وسلوال له سیمې تښتولي ول، نو بیا اوس بیرته څنګه راغلل؟ عبدالخالق زیاتوي څومره هم مخکې پوځي عملیات شوي علاقې ته محرومیانې تباهي او نقصان راوړی، او که په راتلونکي کې هم داسې سوي نو هیڅ د خیر تمه ورنه نه لري. پټان عبدالخالق دا هم وایي که د چا دا دریځ دی چې پر دهشتګردي خلک اوچت کړی شوي، نو پوښتنه دا ده چې د دوی پر سیمه دهشتګرد ولې پیدا کیږي.
مرچا
مجرم نه پېدې کوي دا علاقہ ته د ساخت له جې پېدې کوي دا د تو دا د تو د پالیسیو دا د تو د بردو ریسپانس
بلخوا په دغړه د پاکستان پوز دریز مخې ته راغله او نه بل حکومتي ادارو سویلی البته په منځنی کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال رډیو ته سمو د وړاندې ویلی ول کچو هم وسلوالو ته د ډوډۍ ورکولو په خبره ځینې کسان یو چت کړی وو خو بیرته بیا را خلاص کړل. چارواکي وایي دا جرم دی چې څوک وسلوالو ته پناه ورکړي او یا بل د سیمداد ورسره وکړي او زیاتوي په همدغه کیس کې نیول شوي ځینې کسان چې حرکتونه مشکوک کول نو د هغوی را خلاصول لا هم ممکن نه ده. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې ځینې خلک د وسلوالو سره ملګري شوي خو کورنۍ دا خیال کوي چې هغوی پرک دي. طارق ورکزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال غړی نیول شوی دی. پولیس تور پورې کوي چې هدایت الله پښتین یې د مظاهرې پر مهال د ریاست ضد شعارونو ورکولو په تور نیولی دی. هغه پرون عدالت ته په جسماني ریمانډ د دوو ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره. د پی ټی ایم مشران د پولیسو تورونه ردوي. د غورځنګ وکیلې منیزې کاکړ مشالډو ته ویلي چې پولیسو د شاوخوا درې نیم سوه مظاهره چانو پر ضد مقدمې درج کړي دي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو وکیلې منیزا کاکړ د جولای په شلمه مشال ریډیو ته ویلي د کراچۍ اتحاد ټاون پولیسو د پی ټی ایم د کراچۍ غړی هدایت الله پښتین دوه ورځې وړاندې د جولای په 13 نیولې وو خو بیا یې د خار اټلری میدان تانی پولیسو ته سپارلې دي. منیزا کاکړ وایي پولیسو هدایت الله پښتین د جولای په شلمه کراچۍ کې یو ځای عدالت ته وړاندې کړو. عدالت بیا دوه ورځې پولیسو ته پریمان ورکړی دی.
دا ایف آی آر چې دا دوی سکم په 1 جولای باندې سکم پروټیسټ شوی وو د 1 جولای ایف آی آر چې دوی په 13 تاریخ باندې کټ کړو پخ کې هدایت نامینیټ کړو او دین پسې بیا پرون عدالت ته نه پیش کړو نه ني عدالت ته پیش کړو. په اخ ټیم کې سکم میجستریټ وو هغه په دې شي کې کنفیوز وو چې مطلب مونږ ورته دا ستار ټرایل دی چې نه دا مطلب سیشن ټرایل دی هغه مطلب الفاظ یې باندې سر نه شو کړل چې دا مطلب هغه تخپل پاور پته نه و چې دا د خپل ټرایل دی. نو پخ ټیم هغه پولیس کسٹڈی ته ورکو.
بلخوا د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین د جولای په شلمه بیا مشال لیډیو ته ویلي هدایت الله پښتین دوه ورځې لا درکو خو نن عدالت ته وړاندې کړ شو. نور الله ترین زیاته کړي چې د غورځنګ مشر منظور پښتین په اعلان د جولای په 1 د هیواد په ګڼو خارونو او نړۍ کې پی ټی ایم احتجاجي مظاهرې تابع کړي وي او دا احتجاجونه د نوي اعلان شوي فوزي عملیاتو عزم استحکام په ضد وو. په دې لړ کې پی ټی ایم د کراچۍ پریس کلب مخې ته هم پر امن مظاهره کړې وه خو بیا هم پولیسو د پی ټی ایم د غړو پلویانو په ضد مقدمه درج کړې. بلخوا د کراچۍ پولیسو د اټلری میدان تانی ایس ایچ او سجاد علی بیا مشال لیډیو ته ویلي چې مظاهره کې د پی ټی ایم پلویانو د ریاستی ادارو په ضد نارې وهلې دي او خلک یې د ریاست او ریاستی ادارو په ضد راپارولو هڅې کړې دي. نوموړي په وینا چې د مظاهرې سمدستي وروستو د مقدمې لپاره خاص وړاندې کړل شوی وو خو مقدمه د جولای په 13 درج کړې شوې ده. بلخوا د پی ټی ایم د سن مشرانو په مقدمه کې په ځان لګېدلې تورونه رد کړي. د پی ټی ایم د کراچۍ ویان روید الله بیا مشال لیډیو ته ویلي پی ټی ایم د پښتنو د حقونو لپاره پرمنه او قانوني مبارزه کوي او دا به دوامدار ساتي.
دا زمونږ د پاره څه خبره نه ده چې کله نه هم مونږ خپل د خپل کام د حق غوښتنې شروع کړي دي او د خپل کام د حق د پاره مونږ پرم نه احتجاجونه کړي دي. نو زمونږ خلاف دوی مقدمه جوړې کړي دي او دروغجنې مقدمه جوړې کړي دي او داغي مقدمه مونږ په عدالت کې په قانوني توګه باندې خه مقابله هم کړې ده. مونږ وردا دا ثابت کړي دي چې هغه مقدمه دروغجنې وي داغي هیڅ قانوني حیثیت نه نو اوس به هم خپل لکه څنګه چې د خپل کام د حق د پاره مونږ مبارزه جاری ساتو جاری بے ساتو دغه سید داسې دروژن مقدمو او د دې خلاف په قانوني میدان کې هم مقابله کوو.
په کراچۍ کې د پی ټی ایم غړي هدایت الله پښتین د نیولو دا لومبۍ پیښنه ده. په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین علي وزیر نور الله ترين په ګډون ګن شمیر پلویان او غړي پولیسو هم په دې ډول نیولي او زنداني کړي دي. خو دا وخت د منظور پښتین په ګډون زیاتره غړي په ضمانتونو خوشي دي. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
تاسو دا وخت مشال ریډیو اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. لند خبرونه بدرته ورو په بنو کې نن پر درېم ورځ هم خلکو د پوځي چوڼۍ مخې ته پلت وهلو ته دوام ورکړی دی. د پلت مشرانو نن مشال لو ته وویل چې هغه سرتیری دې سزا شي چې په احتجاج کوونکو یې ډزې کړي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت ویان محمد علي سیف پرون په یو بیان کې وویل چې د ډزو په اړه یې پلټنې پیل کړي دي. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه چمن کې پلتوالو ویلي دي چې حکومتي چارواکو یې غوښتنې منلې دي او د کندهار له سپین بولدک سره تګ راتګ د پخوا په څیر بحال شوی دی. د پلت کمیټه او پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي ولسیار خان نن مشال لري ته ویل چې حکومتي پلاوی د جولای پر شلمه په کوټه کې د پلت لاستاو سره د مذاکراتو وروسته پړاو تر سره کړ. د ویل چې د حکومت لوري پلاوی کې د بلوچستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر ملک عنایت کاسه د امنیتي ځواکونو افسر او اسلام آباد ورغلي چارواکي شامل ول. د پرلت د بلوچستان حکومت او پاکستان د بلوچستان او پاکستان حکومت لاله چمن د پلتوال غوښتنو د منلو پاړه رسمن څه نه دی ویلي. د ټانګ په مچنخیلو کې وسلوالو د سکول یو استاد وژل دی. دا خبر د ټانګ ډي اس پي شریف الله نن مشال لري تکړه هغه ویلي چې د پیښې مقدمه درج کړي او پلټنې پیل کړي دي. بلخوا په ټانګ کې نن پر سلورم ورځ هم د امن لپاره احتجاجي پلت روان دی. د پلت یو مشر پتولالا بیٹنی نن مشال لري ته ویل چې پر ځای دی چې د امن غوښتنې ومنل شي د سیمې بیګنا خلک یې وژل کیږي. پاکستان په فرانکفورت کې پر خپل کونسلګرای حمله غندلې ده. پاکستان ویلي چې جرمني په فرانکفورت کې پر خپل کونسلګرای د سخدلی زو د یوې ډلې د حمله او د هغې ودانې د امنیت په ساتلو کې د جرمن چارواکو د پاتې راتګ کلکه غندنه کوي. د جرمني حکومت له پاکستان د بیان او په فرانکفورت کې پر کونسلګرای د حمله په غبرګون کې سندي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په بیان کې نه در روښانه کړی چې پر کونسلګرای حمله چا ولې کړې او نویت یې څو. خو پر ټولنیزو شبکو یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې ښکاري چې یو کس یوې ودانې ته ور داخليږي ولته د پاکستان بیرغ کته کوي. دغه کس شاته یو شمېر نور کسان هم ولاړ دي چې د افغانستان درې رنګه بیرغونه ورسره دي. مشال لري په خپلواکه توګه پر ټولنیزو شبکو د خپرې شوې هغه ویډیو تصدیق نشي کولای. البته د پی ټی ایم د جرمني څنګه د پر فیسبوک او ایکس ویلي چې غړوی په فرانکفورت کې د پاکستان د کونسلګر مخې ته د غورځنګ د مرکزی شورا پر پخوانی غړي او لسی شاعر ګلیمن وزیر د برید پر ضد سولیز مظاهره کوله. خو د پاکستان حکومت یې د هغه احتجاج د ګډوډولو هڅه وکړه. د پی ټی ایم په بیان کې د دې دعوی د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې شوي. اوس پر شو یو بلې موضوع ته. د پاکستان دو ګوندونو تحریک انصاف او جمعیت علماء اسلام فی تر دا منځ اتحاد او د حکومت پر ضد په ګډه تحریک پیلولو لپاره کمیټیانې جوړې کړې دي. تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ د پخواني سپیکر اسد کیسر په مشرۍ یو کمیټي واله مخه جوړه کړې وه. جمعیت علماء اسلام فی ډلې بیا پرون په اسلام آباد کې خپل مذاکراتي کمیټه اعلان کړه. دا چې دا دواړه ګوندونه د حکومت خلاف دی او موثر تحریک پیلولو په چارو کې څومره بریالي شي د موضوع ته راشد خټک په خپل دی رپورت کې کتنه کړې ده.
په پاکستان کې د حکومت په مخالف ګوندونه تحریک انصاف او جمعیت علماء اسلام د یو بل سره اتحاد کولو لپاره خبرې اترې کوي. تحریک انصاف د جمعیت علماء اسلام سره د مشترکه تحریک چلولو او اتحاد کولو لپاره کمیټې په خوا جوړه کړې ده چې د قومي اسمبلۍ پخوانی سپیکر اسد قیصر یې مشر دی. په شلمه جولای جمعیت علماء اسلام هم د کمران مرتضی په مشرۍ کې یو کمیټې جوړه کړه چې د تحریک انصاف سره د اتحاد په لړ کې خبرې اترې وکړي. د جمعیت د کمیټې نور غړي مولانا لطف الرحمن، فضل غفور، اسلم غوري او مولانا امجد دي. په اسلام آباد کې د کمیټې د جوړولو د اعلان نه پس جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته اویل،
میں پورے ملک
کے الیکشن کی بات کرتا ہوں، بس خبر کوم چې خیبر پختونخوا پکې شامل ده. هلته هم انتخابات سم نه دي شوي. یوخه خبره تحریک انصاف کړی ده، زه تاسو سره شریکوم. په سند کې پیپل پارټۍ حکومت او د هغې له وجې پیپل پارټۍ د اسمبلیانو د استعفا ورکولو تجویز نه منلو. اوس په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف حکومت دی، خو هغه د اسمبلیانو ماتولو او نوي انتخاباتو کولو ته تیار دی. دا د ملک سیاست لپاره یو ښه پرمختګ دی. د مولانا فضل الرحمن د خبرو نه پس د تحریک انصاف چیرمن بریسټر گوهر د هغه بیان رد کړو. د یو شخصي ټي وي سره د خبرو په مهال دوی وویل چې دوی د اسمبلیانو ماتولو په حق له هیڅ نه دی ویلي او په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې او نه دوی د مولانا فضل الرحمن سره په دې اړه خبرې کړې دي. په پیښور کې د جنین ټي وي بیورو چیف او تازینګار کاشف الدین سید مشال رډو ته وویل چې د سیاسي ګوندونو اتحاد او یو بل ته نږدې کېدل د وخت ضرورت دی، خو د تحریک انصاف او د جمعیت علماء اسلام ترمنځ دومره تریخوالی دی چې زر یې د ختمېدو امکان نشته.
فوري طور د یو الاینس جوړېدل دا ماته په نظر نه راځي. البته دا کېدی شي چې د تلخی کم شي او دې وخت کې دا چې کوم مقتدر قوتونو په ضد باندې یو بیانیه جوړه ده نو په هغې باندې یو مشترکه لایحه لایحه عمل کې دی شي دا وخت په ټول ملک او بیا خصوصي توګه باندې چې کوم د پښتنو سیمه ده هغه کې یو اړې ګړې روان دي او د امن پاسون په نوم باندې یو ځل بیا اجتماعات کې پدې کې په کار د منظم قوتونو مخ ته راشي او هغه د دې قیادتو کې کنه دا یو هجوم وي بی قیادت خلک راځي مکی ګنداغې نه نقصان پیدا کیږي.
په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو په خوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال لړی ته وویل چې د تحریک انصاف او جمعیت العلماء اسلام د پخوانیو اختلافاتو نه علاوه اوس هم په خیبر پختونخوا کې د پارلیمان د څوکیو په سر اختلاف دی. تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې څوکۍ ګټلې دي او جمعیت العلماء اسلام تور لګوي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده ځکه دوی څوکۍ بایللې دي.
په دې هډې لري لاړو یو بل پکې د بوت يهودي ایجنټ وي عمران خان تا او هغه بوت ډیزل وي او سپک وي ورته وي چې اوس اورو نو مولانا صاحب وي چې هغه يهودي ایجنټ والا بیان سیاسي بیانو مطلب دا چې سیاسي بیان درو وي سیاسي بیان نو خلکو ته ربط او بل خوا ته آی ایم او ډیزل په مولانا صاحب مولانا صاحب کوي دې دواړو کې اوس هم بنیادی جګړه ده ځکه چې دواړه د یو ځای دعوا کوي نو مسله حکومت په مسلې جوړې شي خو دومره هم نازک چې دوی خپل کې څنګه تاوان کوي ښکته خلک اوس مې بل تسپک ګوري.
د جمعیت العلماء اسلام نه علاوه په کمی سملې کې د حکومت نور مخالف ګوندونو د آئین د ساتنې په نوم یو تحریک پیل کړی دی او د تحریک انصاف د بندي بنسټګر عمران خان د زندان نه خلاصولو غوښتنه هم کوي خو جمعیت العلماء اسلام تر اوسه د تحریک برخه نه ده. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو د انتخاباتي کمیشن لخوا دوی ته د ورکړل شوي نوټس په غبرګون کې ویلي چې په انتخاباتو کې له قانون سره سم پر عمومي څوکیو 15% ښځې کاندید کړې وې. کمیشن بلوچستان نیشنل پارټۍ، تحریک لبیک، عوامي نیشنل ګوند، جماعت اسلامي، پاکستان عوامي تحریک، قبائل موومنٹ، جمعیت علماء پاکستان نورانی، پاکستان عوامي تحریک، پاکستان نظرتی پارټۍ او مظلوم ولس تحریک ته په نوټس کې ویلي ول چې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې عامو څوکیو ته 15% ښځې نه وې کاندید کړي. په دې ډول نور د خالد نیاز پر رپورٹ کې ورو
د عوامي نېشنل ګوند انفارميشن کمیټې غړي طارق افغان مشال ریډیو سره خبرو کې وویل عوامي نېشنل پارټۍ تیر عام ټول ټاکنو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی 15 حلقو باندې خزو امیدوارانو ته ولې د قومي اسمبلی د پاره 14 زنانو ته ټیکټونه ورکړي وو. دی وايي د انتخاباتو د پاره د الیکشن کمیشن لخوا مطلوبه 15% هدف پوره کړی دی.
دا د الیکشن مخکې دا نوټس سیاسي پارټو ته د الیکشن د کمیشن د طرف نه پکار وی او الیکشن هم د الیکشن مخکې غسل پکار چې اوس الیکشن شوه دی په ګزټ کې د ټول ارسر اغلی دی نو افیشل نوټیفیکیشن د شوی دی ممبرانو حل په غستې دی اغه خپل کاروایان شروع کړی دی نو کو اوس الیکشن کمیشن یا یو سیاسي پارټۍ ته نوټس ورکړي یا بل څه کاروایي کوي نو دا په بدنیتۍ باندې مبني او اغا د الیکشن اکټ کې داسې خبره نشته چې د الیکشن نه پس ودی بیا ته نوټس جاری کړي یا بل څه کاروایي وکړي.
بلخوا د جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا جنرل سیکریټری عبدالواسی وای چې کوم امیدوارانی ودرولی وو هغه کې 15% خزو ته هم ټیکټونه جاری کړی وو. دی وای نه صرف خزو امیدوارانو ته ټیکټونه ورکړي بلکې مرکزی شورا کې هم لس خزي شاملې. د الیکشن کمیشن نوټس په اړه عبدالواسی وای
نوټس هغه مرکزی تنظیم ته ورکړل دي او چون کې د مرکزی تنظیم ما دا مشاورت سره دی جواب ورکړي زمونږ طرفه چې د سبې په تاسو باندې چې کوم زمونږ په صبح کې څنګه پاره باندې څو پیسې عمل کړي دي مې دې د مرکز په توګه چې یو سیټ من کم پاتې شوی او نور زمونږ په علم کې دا چې خواتین تم ټیکټونه جاری شوی او سړو تم جاری شوی او موږ کوشش کړو چې هم په اړه تاسو په څومره سړي دا 5% خواتین وتر قانون دا دی چې دا به ټوټل کاندیډیټ 5% نه چې ټوټل سیټونه څومره دي چې څومره ته کاندیډیټ وځي کما پارٹی دا 5% وي.
خو سماجی فعال نادیا خان وای چې سیاسي ګوندونه ډېر کم خوځتا جنرال نشستلو باندې ټیکټونه ورکړي د کومې چې مختلف وجوهات دي. مشال ریډیو سره خبرو کې نادیا خان زیاته کړه
عمومي چې کم یو کلچر دی رویه ده
چې سیاسي پارټیاں دا غړي چې خزي چې کم دی هغه په پراپر طریقه باندې هغه دغه عوامي مقبولیت چې کم دی هغه نشي حاصل دی هغه د کمپین حصہ هغه نشي جوړ دی نو دی لک شانته داسې مگر اعتماد هم په خزو باندې نه کوي مطلب چې کم دی د پارټي خزي کینډیډیټس دي هغه جنرال سیټونو باندې هغه دغه نه کوي سمر بلور کوم وګورو د عوامي نیشنل پارټي په تیر الیکشن کې هغه د خبر نه په جنرال سیټ باندې ګټلې و داسې موږ سره یو نه یو شکل کې مثال خو موجود دی خو بیا هم دا تعداد چې کم دی دغه ډیر کم دی او دغه شمیره زیاتولو ډیر زیات ضرورت دی
د یادونې وړ ده د الیکشنز اکټ 2019 سیکشن 216 لاندې هر سیاسي پارټي لپاره ضروری ده چې هرې اسمبلی کې خزو ته کم از کم 15% جرنل سیټونو باندې ټکټونه ورکړي ولی سیاست باندې ژور نظر لرونکي وایي چې پارټي دې باندې ډیر کم عمل کوي خالدان یاس مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ instagram.com/mashalradio پته ده
د پاکستان د شمریاتو ادارې په رپورت کې ویلي چې سکل جولای په لومړیو دوو اونیو کې د ګرانۍ شرح 1% نور زیاته شوې ده چې ورسره د ګرانۍ کلنۍ شرح 25% ته رسیدلې ده په رپورت کې ویل شوي چې په هیواد کې د تیلو غوښې او نورو خوراکي شیانو نرخونه لوړ شوي دي دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې د ګرانۍ خلاف څو وارې احتجاجونه هم شوي دي بلخوا د پاکستان مرکزي حکومت د هغې ویان ویلي دي چې سکل په ګرانۍ کې شپږ فیصد کمی راغلی دی خو ولس بیا وایي چې د حکومتي دا باوجود بجلی خوراکي توکي او دغسې د ضرورت نور شیان ورځ تر بلې ګرانیږي تفصیل د عظمت علی شاه په دې رپورټ کې اورو
د پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو آف سټیټسټک د جولای د میاشت درېمې اونۍ جاری کړې شمیرو کې وایي چې د روان کال د جولای د میاشت په لومړي دوه اونو کې د ګرانۍ شرحه 1% سیوا شوې چې ورسره د ګرانۍ سالانه شرحه 25% ته رسیدلې اداره زیاتوي چې روانونه د تیلو بجلی د چرګ غوخه او نور خوراکي شیان ګران شوې دي په مردان کې رکشا چلونکي قسیم ګل مشال ریډیو ته وویل چې د تیلو بای د ګرانې دو سره په مزدوري بد اغیز پرېوتې دي
نن سبا د وړو ریټونو ته وګوره د چینو ته وګوره چایو ته وګوره یو شیز په وړه روان دی نو زمونږ د دیالي مارو خلکو زندګي ډېره په ګرانه تېرېږي حکومت ته الله تعالی له نیکې هدایت وکړي ځکه چې کم سړی راشي نو هغه به ځان صفتونه کوي خو چې په دغه کورسۍ باندې کوي نو اول ځان مړی او وروسته بیا عوامو له ورکوي نو عوامو له څه ورکوي خو چې 10 روپۍ ورته یو شیز ارزان کوي نو 50 روپۍ ورته ګران کوي اوس دالې په دې میاشت کې وګوره په 1 تاریخ باندې راته پیټرول ګران شو په 15 تاریخ راته پیټرول ګران شو نو زمونږ چې کمی سورلی نو خو مکه زړې پیسې مونږ لړا کوي یا سیوا پیسې نه لاګي نو په ټولو دومره منډي وخوي سره پیټرول پہ واچو
د شماریاتو اداره وایي چې د کال 2023 د مې په میاشت کې په ملک کې د ګرانې شرحه 38% وه خو په کال 2023 د مې په میاشت کې د ګرانې شرحه 12% ده په پیښور کې یو غیر سرکاري ادارې سره کارکونکي محمد عارف مشال ریډیو ته ویل ک حکومت ورته د ضرورت یو شیز ارزان کړي نو دوه نور شیان ګران کړي د کومې لوجې چې د ماشومانو د تعلیم او نور ضرورتونه پوره کول ګران شوي دي
حالات داسې بدل شو دومره ګراني شو چې ځان ساتل ډیره مشکله شو دی وخت چې زما تنخواه ده 22,000 روپۍ او یقین کوي چې 22,000 خو پرې دی تقریبا 1,500 سلوي زر کم ځان ساتل ډیره ګرانه ډیره مشکله شو ځکه چې یو طرف ته د کور کرایانی شي بل طرف ته چې کم دی بجلی د ګیس بلونه شي هغه دومره ډیر روان دي او بل طرف ته بیا چې کم دی نو د کور ساتنه شي سوداګانی شي هغه دومره ګران دي داس کسر پاتې وي هغه بیا بیماریانی پوره کی میډیسن ټیسټونه نو ډیره ګرانه شي نو دې وخت کې یقین کوي چې یو عام سړی د پاره چې کم امپلوي وي او ورکر وي د هغه د پاره په دې وخت کې ژوند تیرول ډیره ګرانه ده
د شماریاتو ادارې د کنزیومر پرایس انډیکس تر مخه په کال 2023 کې د پیزار او جامو په نرخ کې 38% د ترانسپورت په مصرف کې 11% د تعلیم په اخراجاتو کې 14% او د صحت په مصرف کې 40% زیاتوالی راغلی دا نوخار اوسیدونکو تیمور کمال مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ته په خوراکي شیانو او بجلی باندې ټیکسونه کم کړي.
گرانی دا تیر کال په نسبت دې کال چې کومه ده هغه زیاته شوې ده، کم شوې نه ده. که دې ټیم کې مونږ د تیلو نرخونه وګورو، که د بجلی نرخونه وګورو، او کم چې د خوراک کم سامانونه دي د هغې ریټونه وګورو، دا د تیر کال په نسبت دې کال زیاته شوې ده. بل دا خبره ده دلته چې هر حکومت راشي هغې هم دا خبره وي چې تیر حکومت دا گراني چې کوم ده دا د تیر حکومت د وجې ده. د نو دلته همیشه چې کوم دی سیاسي پارټیانو او دی حکومتي پارټیانو په یو بل باندې الزامونه لګولي دي، خو د دې د مسلې د حل لپاره هیڅ قسمه هلې ځلې نه دي کړې.
د پاکستان د وفاقي حکومت ویاند اتا تارل رسنو سره خبرو کې وویل چې په ملک کې گراني په کمېدو ده او د تیر کال په نسبت سخ کال په گرانه کې شپک فیصده کمواله راغلی. نړیوال ادارې فینچ ریټینګ د روان کال د جون په میاشت کې جاری کړی خپل یو څیړنیز راپور کې وایي چې په کال 2015 کې به په پاکستان کې د گرانه شرحه 12 او د سود شرحه به 14% ته لوړیږي. اداره زیاتوي چې را روان کال به پاکستان کې د ترکې شرحه 3% وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مونږ د لکړو روختون لتهرو درو میاشتو راځي بند پروت دی. د حکومت او شخصي څنګ په مرسته چلیدونکو د روختون ته به لرو سیمو څخه ناروغان ورتل. د تل کېدو وجه د حکومت لخوا فن نه ورکول خول شوی دی، خو لدې سیمې څخه د صوبایي سملای یو غړی ساجد محمد وایي چې د روختون د بیرته فعالولو لپاره یې هڅې روانې دي. شانواز ترکزه تفصیل راکوي.
د برو محمد په لکاړو کې عوامي روختون د تیرو دریو میاشتو راهیسې بند شوی. دغه روختون څو څلور کاله وړاندې صوبایي حکومت شروع کړو چې دغه پروژې ته پبلک پرایویټ پارټنرشپ وایل شو. د تیرو اتو میاشتو راهیسې دغه روختون ته د صوبایي حکومت لخوا د پیسو نور کېدو وروسته بند شوی. د لکړو تحصیل دغه روختون ته به د ډیر لری لری سیمونه خلک ورتلل او دغلته به د هر رقم مرضونو علاج هم کېده. د صافو د سیمو اوسیدونکي فردوس خان مشال ریډیو ته وایي
په دې باندې وختن فوختن زمونږ احتجاجي مظاهرې شوې دي. په هغې کې دي چې مونږ جیلونو تم تللي ما باندې اف آی آر شوي دي. زمونږ د انتظامیه سره خبرې شوي دي، د ډي سي سره شوي دي، د ډي ایچ او مومن سره شوي دي. هغې دغه وجې رب دې ته فنډ نه راځي، نو د دغې وجې نه د هسپتال بند دی.
مرف پاکستان په نوم یو غیر دولتي تنظیم لخوا په ټیکه چلیده. پیسې به ورته صوبای حکومت ورکولې او د تیرو اتو میاشتو راهیسې حکومت پیسې نه دی ورکړې. درې میاشتې کېږي چې دغه روغتون بیا بند شو. دغلته درې باټریو، ایکسریو او د نور رقم اوزارونو په واسطه د مرضونو تشخیصولو انتظام او علاجونه به کېدل. ولشا صافي مشال رډو ته وویل د روغتون د بندېدو وروسته دغلته د خلکو د ناروغیو د علاج مشکلات زیات شوي. مقامی او غیر مقامی خلکو ته ډیره فائدہ ورکوله. د محمد دو صحت د محکمې د چارواکو خبره دوی حکومتي ادارو ته وینا کړې چې دغه روغتون بند شوی ځکه چې دغلته د مرف په نوم دغه ادارې ته پیسې نه دي ورکړې شوې او هغوی په وړیا توګه کار نه کوي. دا محمد نور د قامې سیملې د غړي ساجد مومن په خبره دغه روغتون ته د نگران حکومت په وخت پیسې بند شي نو ځکه هم دغه ستونزه مختراله
د دې لپاره چې کوم ریکروټمنټ ته ډاکټرانو هغه شروع دي انټرویوز وغیرہ شروع دي واپس دې ته پیمنټ هم شوي دي ان شاء الله از موږ د تیسری ساتي چې سمرا او به از موږ د انبار تحصیل ناز موږ د ویزونه چې سمرا خلک نږدې راوته شي او د هسپتال نه به فیسیلیټیټ کیدل نو ان شاء الله چې دا به واپس فنکشن شي د خیر سره او واپس مخکې چې څنګه سرویس ورکو ان شاء الله دا غینه بهترین سرویس ورکي
د ساجد مومن په خبره د دغه روغتون نه علاوه په نورو روغتونونو کې هم د صحت سہولتونو برابرولو لپاره هلې ځلې شروع کړي د محمد کرد دغه روغتون په محمد کې د باجوړ د پولیس سره نږدې آباد دی نو د محمد سره سم د باجوړ نواګۍ تحصیل او شاوخوا سیمو د خلکو په هم ډیر خېګړه کیده شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
د خیبر پختونخوا د صوابې ضلع په زیده کلی کې ځوانانو د موسمیاتي بدلون د اثراتو څخه د حفاظت په غرض د ونو کرلو یو کمپاین پیل کړی دی په دغه کمپاین یو غړی حمزوی یوسفزی وایي چې په کلی کې یعنی په زیده کلی کې د تیرو کلونو پرتله ګرمي سیوا شوې ده په کویانو کې اوبه هم ډېرې په ښکته تللي دي دغه مسلو د حل په خاطر دوی را پاسېدلی او د ونو بوټو کرل یې پیل کړی دی دا په داسې حال کې چې نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د روان کال د جنوري یعنی په لومړۍ میاشت کې په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې د موسمیاتي بدلون له وجې پاکستان ته هر کال څلور ارب ډالره نقصان کیږي د موضوع تفصیل اورو د عظمت علی شاه په رپورټ کې
سوابه زیاده کې زی ځوانان د موسمیاتي بدلونو د مخنیوي په غرض د اونو د کرلو مهم پیل کړی دی د ځوانان وای چې پړونبه برخه کې به یوازې د زیادي په کلی کې بوټي نالوي د مهم یو تنظیم کوونکی حمزوی یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې په کلی کې د 13 کلونو پرتله ګرمي سیوا شوي او په کوجانو کې اوبه هم پخکته تللی چې لوجه دوی په خپل د اونو لګولو مهم پیل کړ
دلته کې مونږ ته دا مساله را پیخیږي وخت په وخت یو خو په بورونو کې په کویانو کې اوبه کمیږي بل چې کمی اوبه دي نو هغه خوند ډیر خراب دی او بل رنگ هم خراب دی نو خلکو ته د اوبو ډیره غټه مسله ده بل د موسم حواله سره په ټول هر ځای کې چې کم ځای کې ونی بوټی نو دلته کې موسم خې په دی خو او شاکلو کې او چونکه دلته آبادی ډیره زیاته ده نو دلته د عامه ګرمای نه زیاته ګرمي دلته کې او د بجلی حال هم د غسې دي نو موږ سره واحد دغه یو حل دی چې مونږه د نړۍ دغه حالات ته ګورو یا بیا ګلوبل وارمنګ یا کلایمیټ چینج چې سوره دا خبرې دي دغه ته ګورو نو مونږه له پکار دي چې مونږه ملګرو دغه سلا وکړه چې په دې کې مونږه سوره زیات بوټي کرلې شو نو دغه باندې مونږه دا درجه حرارت یا د ګرمۍ یا دغه مسلې دا د اوبو دا کمې په دې کې راوستې شو نو په دې کې مونږه لومبه د یو نیمه سلو بوټو اراده وکړه او ملګرو ته موږ غوږ کو چې موږ سره په دې کې شریک شې نو پاغه کې موږ سره بلا شې ملګری ټول کړي خلک دلچسپي واغسته او پاغه موږ چې د یو نیمه سلو بوټو کوم خبره کړې ونه هغه وسه 300 سلو 500 بوټو ته ورسېد
دا پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت په کال 2014 کې د موسمیاتي بدلونونو د مخنیوي په غرض د بلین ټری سونامي په نوم د یو عرب اونو لګولو پروژه پیل کړې و او په کال 2013 کې هم د کلین اینڈ گرین پاکستان پروژې په نوم د اونۍ لګولو پروژه پیل کړې و د زیدی کلی یو بل ځوان منیب احمد مشال ریډیو ته وای چې کله د اونو کارولو مهم شروع کړ نو د ثواب عام اولس ورسره مالی مرستې شروع کړې
موږ شروع و د خپل کری نو کوم بیا ودا سه فردر مخ کې د کم کار چره دا بڑوان دی بوزو نو کله چې موږ په سوشل میډیا خپل غږ پورته کړ نو موږ تر خپل کری د عوامو تر پر ډیر خ فیدبیک او ډیر خ ریسپانس راغی او په زورګونو پیسې خلکو راولې غلې دی ایزی پیسې په لار باندې او خلکو دا باور راکړو چې تاسو کار خوي مونږ به کار ګورو نو انشاءالله پر روان وخت به بیا په لکونو پیسې مونږ تاسو درلیږو دغه ډیر لوی کار کوئی تاسو ډیر لوی خدمت کوئی د کلی د علاقې
په کال 2020 کې په نړۍ کې د بون چیلنج په نوم د یو پروژې تابعه شو چې پکې د نړۍ شپېتو ملکونو برخه اخستو چې پکې پاکستان هم په لس لکه هکړه د اونو کرلو اعلان کړو حمزوی یوسف زیوای چې مهم کې هغه اونې نالوی چې د اوبو استعمال کم او د موسم لپاره فائدہ ورکوي
مونږ چې کم بوټې کړو نو دا عام بوټې نه دي دا عام خواص مونږ وینو ګورو چې دا واړه واړه بوټي د نرسرای خلک واخلي او دا کری او هغه بیا د هغې نه خصمانه وشي او نه هغه هغسې وشي چونکې ډېر کمزوري. مونږ چې کم بوټي کرو نو دا په 1000 روپۍ یو بوټی دی، دا پیلکن پیکس دی او چیړ یا نختر ورته وایي، پاین ورته په انګریزای کې ویلی شي. نو دغه بوټی مونږ کرو. بل د دې قد او وجود چې دی نو دا تقریبا 8 فوټه 9 فوټه 10 فوټه یو یو بوټی دی چې د خوارای نه وتی دی. نو مونږ غواړو چې مونږ ډیر زیات بوټی کرو، د هغې په ځای نیم بوټی مونږ وکړو. خو په دې په ځای د دې چې مونږ کمزوري بوټی کرو، نو په ځای د دې چې هغې کې مونږ ښه بوټی وکړو، نو مونږ ته خو به یو دا فایده وشي چې مونږ د څه مقصد دپاره دا کرو، نو هغې کې به مونږ کامیاب شو. بل مونږ ته به چې کم وخت چې دی نو مونږ چونکې وخت ډیر تیر شوی دی، په کار دا ده چې اوس هر سړی ډیر زیات بوټی وکړي. نو مونږ غواړو چې مونږ غټ بوټی سوره وکړو، نو په هغې کې به دا وشي چې دا به زیات زر زر د دې خصمانه به هم اسانه وشي، او بل دا به د چې کم د څارو نه یا د خلکو نه یا د دغه د خرابېدو نه به دا بچ شي.
نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د کال 2024 د جنوري په میاشت کې جاری کړې په خپل یو راپور کې وایي چې د موسمیاتي بدلونونو له وجې پاکستان ته هر کال 40 ارب ډالر نقصان کیږي، او د خراب موسمیاتي بدلونونو سره مخ ملکونو کې پاکستان په ړومبه 10 ملکونو کې شامل دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، سوابه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خوست د صبرای او یعقوبای ولسوالۍ اړوند خلبیسات بازار کې د کرکټ غلوب چې یو میاشت مخکې پیل شوی، پرون د خالی پورز د ډیری نازیو لوبډلې په بریا پایته ورسېدې. د لوب منتظمینو وویل چې مخکې د سیمې زورانو زده کړو ته هڅول او د سپورټي لوب په وسیله هغوی د نشئی توکیو له کارولو ګرځول وو. په خلبیسات کې د جوړ شوو سیالیو پایلوبې ته سلګونه کسان ټول شوي ول. نورحال د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې.
دا د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اړوند خلبیسات بازار په خپړ کې د کرکټ لوبو د ټورنمنت پایلو بده چې د ځایي ځوانانو په نوښت میاشت مخکې پیل شوی وو، او د دې ولایت د بیلابیلو سیمو او ولسوالیو اتیا لوبډلې پکې ولوبېدي. د دې سیالیو پایلوبې ته د ډیری نیازیو او ګورچاکو سپینغر لوبډلې لار موندلې وه چې اتلولي یې د ډیری نیازیو لوبډلې په خپل نوم کړه. د لوبې یو تن منتظم نعمت الله وصال مشال راډیو ته وویل خوستی ورزشکاران لخپلو همزولو غواړي خپل ژوند داسې عیار کړي چې لیوی خو لخه کاری ظرفیت برخمن شي، او بل لوري ته وجود هم تندرست او پیاوړی پاتې شي. د ګوربز اوسیدونکو احسان الله ویل
ځوانانو ته هم پیغام دا لري چې لومړی تعلیم وکړي، تعلیم سره سره باید کرکټ هم وکړي، ځکه چې وجود ورزش دی او بل دوی د نشئی توکو د نورو حالاتو کرم سهار
سره لري چې په خوست کې د سپورت د هرې برخې ښه استعدادونه شته، او په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. خو د دوی د تمرینونو او لوبو لپاره لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د خوست یو بل اوسیدونکی هدایت امین وایي
له مسؤلینو مدا غوښتنه ده سپورت په برخه ځوانانو ته خپل خپل میدانونه ښایسته ښایسته میدانونه جوړ کړي، او هغه ځوانان چې په نشئی توګو او لیا یا مثلا روزګار دی هغه راشي په لوبو باندې ځون بوختي صحت ته وطن ته او خلکو ته مینه ورکړي.
د خوست اوسیدونکي کلی وی خو سپورت په وسنی وخت کې د خلکو لپاره یو ښه بوختیا او د بریاو په وخت کې وازنه خوشحالي بوري. خو تر څنګ ټینګار کوي چې د دې هوا ټول خو پرمختګ ته باید پام وشي. خوستمیش دي ځوان رئیس خان عابد ویل
ډېر خلک دلته راغل دي د کرکټ لیدل لپاره. ځوانان ته یوازې د کرکټ تر څنګ نور پرمختګونه هم پکار دي، ترڅو موږ په نورو برخو کې هم پرمختګونه وکړو. یوازې په کرکټ باندې باید بسنه ونه کړو.
یاد دی وی
خوست له ولایتونو دی چې خلک او پزنګل ډول ځوانان او ماشومان له سپورت او بیلابیل لوبو سره مینه لري او د سپورتي ټورنمنټونو لیدلو او د لوبغاړو هڅولو کې په پراخه کچه برخه اخلي. اوس مهال د خوست زرګونه اوسیدونکي د خپل خوښې په سپورتي برخو کې تمرینونه کوي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.